بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او سحر مو نیکمرغه. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا سور د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 2025 میلادي کال د مئی له 9 سره سمون خوري. زه اطالله خوکرنه یم او د نن سحر په یو ساعت خپرونه کې ستاسې د کوربتوب ویاړ لرم. خوږو دوستانو، د خپرونې په یو ساعت خپرونه کې به د معمول په څیر لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. دغه ورځ به درته د جامع موافقې په اجرا کې د ایران او د روسیې دولت مشرانو ټینګار تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره هم ولرو. امید لرم چې تر پایې راسره باورئ. د امام رضا علیه السلام د ولادت په اړه درته زموږ هم کلانو ځانګړی مطلب چمتو کړی دی او استاد سخن په اړه هم یو بل مطلب درته لرو. زموږ یو ساعت خپرونه به چې نن سهار چې کومه ده، دا به د یو مناجات په وړاندې کولو سره بیا پای ته ورسیږي. امید لرم چې په یو ساعت راټوله شوې ټولګه کې مو کوم مطالب چې راټول کړي ستاسې د خوښۍ وړ وګرځېږي او تر پایې راسره ملتیا وکړئ. دوستانو، مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، ورځو یوې لنډې دمې ته او له دمې وروسته به راشو د خبرونو سر ټکو ته او له هغې وروسته به درته بشپړ خبرونه ولرو. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې شوې. په موکړې دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکي. د سپای پاسداران عمومي قومندان وایي هر ډول تیری ته به ځواب وایو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په هند کې لیدنې او خبرې اترې رغوونکې وي. حماس وایي د سوینستانو بریدونه د کرانه بختاري پر وړاندې زموږ د خلکو ارادې نشي ماتولی. او امریکا د هند او پاکستان ترمنځ جګړه کې مداخله نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د سپای پاسدارانو عمومي قومندان وایي که دښمن ګواښ وکړي، موږ د هرې کچې جګړې لپاره چمتو یو. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو عمومي قومندان سردار سرلشکر حسین سلامی امریکایي چارواکو ته په خطاب کې وویل چې زموږ لومړیتوب د ډیپلوماسۍ له لارې د عادلانه حل او د ګواښونو له فضا څخه لري د ستونزې تعقیب دی. خو که تاسې ګواښ وکړئ، پوه شئ چې موږ د هرې کچې جګړې لپاره چمتو یو. هغه تیر ماښام زیاته کړه، امریکا پوهیږي چې جګړې د هغو هیڅ ستونزه نه ده حل کړې، بلکې امریکایي یوه ستړي او فرسوده شوي پوځ، ناکام اقتصاد او څو ټریلیونه ډالرو لګښتونو سره بې سیاسي لاسته راوړنو سره مخ کړي دي. د سپای پاسداران عمومي قومندان ټینګار کوي چې د امریکا چارواکو باید هوښیار واوسي او د سوهنیستي رژیم د فاسد لومړي وزیر د فریبونو تر اغیزې لاندې رانشي چې غواړي امریکا د خپلو شخصي ګټو لپاره قرباني کړي او باید په عقلانه توګه عمل وکړي. د ایران د ځواکونو قومندان وایي موږ د هرې سناریو لپاره چمتو یو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د هند یو ورځنی سفر د لاسته راوړنو په اړه وویل چې د دواړخیزو اړیکو پیاوړتیا، اقتصادي همکاری په تېره بیا د روغتیا او درملو په برخه کې رغوونکې خبرې اترې ترسره شوې دي. بقایی د پنجشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ورځنی سفر په پای کې ایران نه ته وویل چې دا سفر د ایران د ګاونډیانو او دوستو هیوادونو سره د منظمو سلام مشورو په چوکاټ کې د دو اړخیزو مسایلو، سیمه ییزو تحولاتو او نړیوالو موضوعاتو په اړه بحث او نظر تبادلې په موخه ترسره شو. د دې باندې ورته چې د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس رخچی له هند وړاندې پاکستان ته رسمي سفر ترسره کړی و. د روسیه او چین ولسمشرانو د پنځشنبه په ورځ په کرملین کې د خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې مسکو او پیکن غواړي د ایران د اټومي موضوع د حل په بهیر کې رغونکی رول ولوبوي. د موضوع د روسیې او چین د ګډې اعلامیه یوه برخه ده چې د پنځشنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ ترمنځ د مجموعي و ساعتونو خبرو اترو وروسته لاسلیک شوه. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د موضوع په حل کې باید د ټولو خواوو مشروع اندېښنې په پام کې ونیول شي. د دواړو هیوادونو په خپلې ګډې اعلامیه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تاوتریخوالي د زیاتوالي مخنیوي او د غیر مواجه پوځي اقداماتو د نه کارولو غوښتنه کړې ده. د ایران د تیلو صنعت څېړنځای او د چین د کین شرکت ترمنځ د زغال ډبرو څخه طبیعي ګازو ته د بدلون تفاهم لاسلیک شو. د ایران د تیلو صنعت څېړنځای او چین کی د چین کی ان شرکت د زغال ډبرو څخه طبیعي ګازو ته د بدلون لپاره د همکاري تفاهم لاسلیک کړ. دا تفاهم لیک د پنځشنبه په ورځ د ایران د تیلو نړیوالی 29 نندارتون د لومړۍ ورځې په ترڅ کې د ټکنالوژیکي همکاري په موخه د زغال ډبرو څخه طبیعي ګازو ته د بدلون او په ایران کې د ګازو د کمښت د حل او بدیل سنتوکو د کارونې په موخه لاسلیک شو. د ایران د تیلو صنعت څېړنځای رئیس عظیم کلانتری اصل او د کی ان شرکت استازی ارتو کیرون رو ترمنځ دغه تفاهم لاسلیک شو. په بیروت کې د ایران سفارت وایي د لبنان پر جنوب د سوهینستي رژیم بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. په لبنان کې د ایران سفارت پرون په د سوهینستي رژیم لخوا د لبنان پر جنوب بریدونه غندلی دي. په لبنان کې د ایران سفارت د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس ټولنیزې شبکې کې په یو بیان کې اعلان وکړ چې سوهینستي رژیم د لبنان پر جنوب خپلو تیریو ته په دوام سره یو ځل بیا نړیوالې ژمنې او د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تر پوښتنو لاندې راوستې دي او دا رژیم له خپل تاسیس راسې تل د سیمې په ناامنۍ او ویجاړۍ بوخته ده. د افغانستان مخکینی حکومت د ولسي جرګې پخوانی لومړی مرستیال ظاهر قادر پرون د کینیا پلازمینې نایروبي کې محکمې ته حاضر کړی شو، خو محکمې یوې بلې ورځې ته وځنډول شوه. د راپورونو له مخې په دې محکمه کې امریکا ته د هغه د سپارلو غوښتنه باندې بحثونه وشول، خو امریکا ته د هغه د سپارلو پریکړې یوې بلې محکمې ته وځنډول شول. ظاهر قادر په رونی محکمې ته ویلي چې هغه د خپل سیاسي دریز له عمله نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي، خو امریکا پر قادر تور پورې کړی چې هغه ته د نشه یي توکو قاچاق او وسلې لري. د ظاهر قادر وکیل ویلي دي چې امریکا غوښتنې یوازې د نیولې پر حکم او د تورنو پر لنډیز ولاړې دي، نه پر مستندو شواهدو. قادر چې نږدې یوه میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د استرداد غوښتنې سیاسي بللې ده. د نیروبي محکمې د قادر د توقیف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پریکړه وشي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی ویس یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې امریکا به په داسې جګړه کې مداخله ونه کړي چې ورسره هیڅ تړاو نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې هند برید وکړ، پاکستان ځواب ورکړ، دواړه هیوادونه باید سره سړه سینه فکر وکړي. د پاکستان او هند جګړه باید اټومي جګړې ته ونه وړي، که داسې وشي نو ډیر زیان به وشي. هغه ویل د پاکستان او هند شخړه باید ژر حل شي. امریکا د پاکستان او هند پر شخړه اندېښمنه ده او اوس داسې نه ښکاري چې د پاکستان او هند جګړه په اټومي جګړې ته بدله شي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي موږ د دواړو هیوادونو په جګړه کې مداخله نشو کولای، خو امریکا کولای شي د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي. له دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اړیکه نیولې وه. د لومړي وزیر دفتر په وینا د امریکا امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا د سویلي اسیا په وضعیت ژوره څارنه کوي او د سیمې د سولې او ثبات د ودې لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او هند پر دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. د لبنان روغتیا وزارت د سوینستي رژیم په برید کې د لبنان په جنوب کې یو تن وژل شوی دی او اته نور ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت د بیړني مرکز اعلان کړی دی چې د سوینستي رژیم د هوایي برید په پایله کې د لبنان په جنوب نفتیه کې یو تن شهید او اته نور ټپیان شوي دي. د سوینستي رژیم د پوځ جنگي الوتکو د پنځشنبې په ورځ د لبنان په جنوبي نفتیه سیمه شل ځله بمباري کړې ده. دغه راز سوینستي رژیم د پاوز توپخانی د لبنان په جنوب کې د شبا شاوخوا سیمې هم په نښه کړې دي. د فلسطین د حماس مقاومت غورځنګ یو مشر ویلي چې د اردن سینه د کرانه بختري پر بیلابیلو سیمو د سوهینستیانو بریدونه زموږ د خلکو ارادې نشي ماتولی. عبدالرحمن شدید د پنجشنبې په ورځ د نابلس زاړه ښار او د کرانه بختاري نورو سیمو ته د سوهینستي پوځیانو د یرغل په وړاندې د مقاومت ځواکونو د اتلولۍ ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا ډول تیاري به هیڅکله د فلسطین خلکو ارادې ماتې نه کړي. د سکاتلندی یو سیاستوال او پروګرام جوړونکی ډیوډ میلر ویلی دی چې په غزه کې مقاومت ژوندی ده او د سوینشتي پوځیانو به له منځه وړلو کې لوی اغیزه لري او اشغالګران د مقاومت شغله نشي مړه کولی. ډیوډ میلر په تهران کې د لویدیځې آسیا د الاقصا توپان وروسته په نوم یوې ځانګړې غونډه کې ټینګار وکړ چې ما په تهران کې د فلسطین په میدان کې د سوینشتي رژیم د نابودۍ لپاره د پاتې ورځو شمیر ولیدی. هغه ویلي د شمیرو له مخې د دې رژیم د نابودۍ ورځو ته په تمه یو. امریکا د سعودي عربستان سره د ملکي اټومي تړونو لپاره د اسرائیلو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د جوړولو شرط بیرته اخیستی دی. د اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی دی د امریکا ولسمشر د رواني مې میاشتې په 14 نیټه سعودي عربستان ته سفر وکړي. ټاکل شوی دی د سفر پر مهال د 100 میلیارد ډالرو څخه د زیات احتمال دفاعي تړونونو او نور اقتصادي مسایل لاسلیک شي. رویټر خبری اژانس ویلی چې د امریکا له خوا د سعودي له لوري د اسرائیلو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د جوړولو شرط بیرته اخیستل د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د اسرائیل لپاره سخت ګوزار دی. کارډینل رابرټ پری ووست د کاتولیک عیسویانو د نوي پاپ په توګه وټاکل شو. د کاتولیک عیسویانو د نوي پاپ په توګه د لږ تر لږه 4 ځله رای ورکولو وروسته نوموړی ټاکل شوی دی. رابرټ پری ووست په تاریخ کې لومړنی امریکایي پاپ دی او هغه به د لیو 14 په نوم یادیږي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو سم پام وکړئ، یوې سیاسي تفسیر ته. د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان او د روسي فدراسیون ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو او د نړیوالو د سیمه ییزو اړیکو په څېړلو سره د ستراتیژیکو ملګرتیاو د ژورتیا او د تهران او د مسکو ترمنځ د ملګرتیا د جامع موافقې په کامل ډول د اجرا لپاره په ګډې ارادې ټینګار وکړ. مسعود پیزشکیان او ولادیمیر پوتین په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې فدراسیون ترمنځ د اړیکو به ښې رغنده او دوستانه سویې د خوښۍ په څرګندولو سره د پیسو، د بانک، د ریل او د اورګاډو ترانسپورټ او د انرژي په برخو کې د ګډو پلانونو او د ملګرتیاو د پرمختګ بهیر مثبت وجاجه وو. د ایران او د روسیې ولایت مشرانو مسعود پیزشکیان او ولادیمیر پوتین په دغه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي جامع ملګرتیا موافقې لاسلیک کېدل د تهران او د مسکو د اړیکو د ژورتیا نښه او د ایران او د روسیې د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د امنیتي ملګرتیا پیاوړتیا کې د بدلون پې پیجومی وباله او دغه موافقه په کامل ډول د اجرا لپاره د دوړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو په اراده ټینګار وکړ. د ایران او د روسیې د ولایت مشرانو ټلیفوني خبرې اترې په بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او کلتوري سویو د تهران او مسکو ترمنځ په لوړه سویه د دوه اړخیزو اړیکو ښودنه کوي. هغه دغه راز د ایران او د روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو جامع ملګرتیا د موافقې په جدید ډول اجرا باندې هم ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت او د روسیې به د 2001 میلادي کال کې یو شل کلن ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ، کوم چې په 2006 میلادي کال کې په اتومات ډول د 500 نورو کلونو لپاره تمدید شو. د ایران او د روسیې ولسمشرانو دغه راز په 2006 میلادي کال کې موافقه وکړه او یو نوی سند یې برابر کړ چې د اوسني سند ځای ناستی شي. د ایران او د روسیې اړیکې په تیره بیا د ایران د 13 حکومت په وخت کې په چټکۍ سره ډیره وده وکړه او د 14 حکومت هم تل د تهران او مسکو د اړیکو په دوام او پراختیا ټینګار کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت او روسیې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي، سیاسي او پوځي او امنیتي برخو په شمول په بیلابیلو زمینو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا کولو په هدف سره پراخ ملګرتیاوې درلودې او د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو بهیر وده کړي. ایران او روسیه د انرژي په نړیوال بازار کې دوه مهم او اغیزشیندونکي لوبغاړي دي او په دې برخه کې دواړو هیوادونو خپل ملګرتیا ته دوام ورکړی دی. د ایران او روسیې د انرژي په نړیوال بازار کې دوه مهم او اغیزشیندونکي لوبغاړي دي. ایران تل د تیلو د صادرونکو هیواد موسی او پیک یو تر ټولو مهم غړي په توګه او روسیه هم نړیوال بازار ته د تیلو او د ګازو یو مهم صادرونکی دی. ایران او روسیه د غراز د ډیرو طبي زیرمو په لرلو سره د دوه اړخیزو ملګرتیاو لپاره مناسبه زمینه برابره کړي. د نورو ترګند شو قدرتونو د اقتصادي کلب په توګه د بریکس او د شنکای په ملګرتیا موسو کې د ایران او د روسیې غړیتوب هم په بیلابیلو ډګرونو کې د تهران او د مسکو د ډیرو ملګرتیا لپاره اغیزشیندونکی عامل دی. د ایران ډیری اقتصادي ظرفیتونه د راتلونکو کلونو لپاره د دوه اړخیزو ملګرتیاو په تدوینولو کې د تهران او د مسکو د هدف ګرځولو لپاره مناسبه زمینه وه. او ایران او روسیه د غراز د خپلواک سیاستونو تعقیبول او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو زیات غوښتنې یو اړخیز پالنې سره مقابلې کولو ته په پام سره دوه اړخیزې ملګرتیاوې ذاتي کړې دي. دوستان اوس هم تاسی د امام رضا ولادت په اړه ځانګړی مطلب اوري او لغې وروسته به د استاد سخن خبرونه ورلدی په دې سره پای ته رسیږي.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو درنو او محترمو اوریدونکو، د یو سلو اته څلوېشتم هجری قمری کال د زی قاده یعنی میانه د میاشتې په 11مه نیټه د علم، معرفت او امامت د اسمان د اتم ځلانده ستوري حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام د نیکمرغه ولادت کلیزه ده. په دې مناسبت تاسو محترمو دوستانو ته د مبارکۍ وړاندې کولو ترڅنګ په دې اړه مو د یوې ځانګړې وینا اورېدلو ته پام غواړم.
ډیرو قدرمنو ملګرو، د پاک الله نازولی بندگان پر خپلې زمانې سربیره د راتلونکو نسلونو لپاره هم د ژوند روښانه مشالونه دي او په هر پیر کې د حق پلټونکو انسانانو لپاره الهام بخونکي اوسیدلی شي، ځکه چې انساني ارزښتونه او مانوي حقیقتونه ځانګړي زمان او مکان ته محدود نه دي. عدالت او ازادي غوښتنه، انسان دوستی او اخلاقی ارزښتونه داسې موضوعګانې دي چې انسانانو یې په هر پیر کې ستاینه او درنښت کړی دی، ځکه خو د دغو ډګرونو بیرغوال او لویان هم په درستو زمانو کې د انسانانو له محبوبیت او ګرانښته برخمن پاتې شوي دي. په همدې خاطر پیغمبران او د خدای والیان تل د حقیقت پلټونکو انسانانو د لارې ځلانده مشالونه دي. داسې کسان چې د جهالت او ظلم له تورتمونو سره مقابله کوي. په دې میانزمان کې د اسلام ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه مبارک اهل بیت علیهم السلام په آسمان کې د ځلانده ستورو په شان ځلیږي چې پکې هر یو د خپل محال له شرایطو او اړتیاو ته په پام سره د اسلام حقایق روښانه کړل څو د راتلونکو لپاره یو تل پاتې او بشپړه میراث پاتې وي. هغوی په خپل غور سیرت کړچار او وینا سره د یو ایډیال ژوند د ځانګړنو د وړاندې کولو هڅه کوله. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت او دینی پیشوایان د قرآن مجید ریختونی مفسران دي او ویناوی د ځلانده ملغرلو پشان د علم او معرفت په ډګر کې ځلیږي. د اهل بیت علیهم السلام روخان لارخونه ژوند بخون کی دی او د یو نیکمرغه او سالم ژوند خایسته لرلی د بشر نسلونو ته ورخی.
اوس دامداس یو شخصیت د نیکمرغه زوکر کلیزه ده. دا زموږ لپاره ستر ویاړ دی چې یو داسې فرصت برابر شو چې د حضرت امام رضا علیه السلام په ولادت کلیزه کې ستاسو محترمو دوستانو په خدمت کې ووسو. موږ دغه فرصت غنیمت شمیرو څو د هغه مبارک د ژوند له ټیټو هسکو تر یوه حده تاسو هم خبر کړو.
اوس د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت علیهم السلام و د میناوالو زړونه خوشحاله دي او د ایران د شمال ختیځ په مشهد ښار کې د امام رضا علیه السلام سپیڅلی او ملکوتی حرم څه بل ډول ولوله رلی. دغه سپیڅلی حرم له داسې لیوالو زیارتوالو ډک دی چې له خدای سره د لمنځ او له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه مبارک له پاکو اهل بیت سره د بیا ژمنې لپاره دغه سپیڅلی ځای ته راغلی دي. سړی ښځې لوی واړه ځوانان او بوډاګان ټول د خدای له رسول او د هغه مبارک له پاکې کورنۍ سره په مینې ډک زړه سره په ډیر ادب او احترام سره د امام رضا علیه السلام زیارت کوي. د لیوالو زیارتوالو دغه ولوله د اسلام د ګران پیغمبر د دغه مبارک حدیث یادونه کوي چې فرمایي زما د بدن یوه ټوټه به په خراسان کې خاورو ته وسپارل کیږي. هر دردمن چې د هغه زیارت وکړي حق تعالی غمونه ختموي او هر گناهګار یې چې زیارت وکړي پاک خدای گناهونه بخشي. د زیارت والو په دغه ستر ټول کې اندری سیمونیان ډیر عجیبه احساس لري. هغه هر کال د امام رضا علیه السلام د زیارت لپاره دلته راځي او هر ځل یوه نه هیریدونکې خاطره په ذهن کې تیروي. د هغې ورځې خاطره چې د امام رضا علیه السلام د حرم په معنوي فضا کې له څو کلن کړاوه وژغورل شو. اندره په یوه ترافیکي پیښه کې خپل مور او پلار له لاسه ورکړي وو او د دغې ترخې پیښې له امله ګونګ شوی وو. هغه کلونه کلونه د خپلې درملنې لپاره درملتونونو ته مراجعه وکړه خو څه نتیجه یې ورنه کړه. په ډیر نهیلیتوب او ناامیدي سره یې یوه داسې طبیب ته مخه کړه چې اورېدلی یې وو ډیرو لاعلاجه ناروغانو یې په حرم کې شفا موندلې ده. که څه هم اندره عیسایي وو خو په مات زړه مشهد او د امام رضا علیه السلام سپیڅلی حرم ته راغی او په هغه نورانی ځای کې یې له متعال خدایا د شفا دعا وغوښتله. په دې اړه په خپله اندره داسې وایي په هغه ورځ مې چې کله د امام رضا علیه السلام په مبارک زری سترګې پریوتې نو په بدن کې مې عجیبه غوندې احساس وکړ. د دغه سپیچلي ځای د زیارتوالو ګڼه ګوڼه او د امام رضا علیه السلام سره د هغوی لیوالتیا زما لپاره بیخي نوی خبره وه. نو بی اختیاره زه هم د زیارتوالو له څپې سره ملګری شوم، ګواکې ټول بدن مې اړتیا جوړه شوې وه څو خپل رنځ په ژبه ووایم. خو لکه څنګه مې چې د خبرو کولو توان نه درلود، په ستوني کې مپخکیل شوی غږ او د زړه په ژبه د امام رضا علیه السلام په نیس خپله هیله څرګنده کړه او بی اختیاره په ژړا شوم. یو ډیر عجیبه حال مې درلود. د دغه آسمانی حرم په یوه ګوټ کې کښېناستلم او څو دقیقې وروسته ویده شوم. خوب مې ولیده او په خوب کې مې یوه ځلانده رڼا په سترګو شوه او په زړه پورې غږ مې تر غوږو شو. یو داسې غږ چې اوس یې هم انګازه زما زړه په وجد کې راولي. هغه غږ لما وغوښتل چې خپل نوم ووایم. ډېره هڅه مې وکړه خو د اندرۍ کلمه مې په ژبه ونه ویل شوه. څو شېبې وروسته مې د خبرو لپاره شونډه پرانستلې، خو په یوې جملې کې مې وویل زما نوم رضا دی. په همدې جملې سره له خوبه ویښ شوم، په داسې حال کې چې په ویښتیا کې مې هم همدغه جمله تکراروله چې زما نوم رضا دی. نو حالا مې پام شو چې له کلونو کلونو وروسته خبرې کولی شم. نو یوه داسې خوښۍ مې احساس کړه چې هډو د بیانولو وړ نه ده، او داسې مې احساس کړل ګوندې ټول پنځون راسره په دې خوشحالۍ کې ملګری شوی دی. ما د امام رضا علیه السلام په نورانی حرم کې شفا وموندله او خپل نوم مې رضا کې خود.
دوستانو، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه ولادت په نامه مناسبت مبارکي وایو.
حضرت امام رضا علیه السلام په 1340 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې، او د خپل پلار امام موسی ابن جعفر علیه السلام له شهادت وروسته په 15 کلنۍ کې د اسلامي امت د امامت او لارښوونې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. دغه موده 40 کاله اوږده شوه چې ولس کله یې په مدینه او پاتې 3 کاله په مروه کې تیر شول. په مروه کې د امام رضا علیه السلام استوګنه د عباسی واکمن مامون په زور وه. هغه امام رضا علیه السلام له مدینه منوره د خپل حکومت مرکز ته په زور راوسته چې له نږدې یې پر اجتماعي او فکری فعالیتونو څارنه ولري او له خلکو سره یې اړیکې تر کنټرول لاندې وساتي. د امام رضا علیه السلام د ژوند په پړاو کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت علیهم السلام ته د خلکو ګروهنه خپل اوج ته ورسیدله. د رسالت کورنۍ د بچیانو اولسی اډانې په مخ پر زیاتیدا بڼه کې ډېرې پراخې شوې. د امام رضا علیه السلام لوړ اخلاقی خویونه له هغه مبارک سره د عامو او خاصو خلکو د مینې لامل کیدلې. همدغه راز د امام رضا علیه السلام پوها او لوړ علمی مقام د دې سبب کیده چې له درست اسلامي نړۍ ډېر لیوال د هغه مبارک کتنې او زیارت ته مربوطه ورمات شي.
عباسلت نقل کړی دی چې امام موسی کاظم علیه السلام به خپلو بچیانو ته فرمایل، ستاسو ورور علی ابن موسی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ پوه کستی، خپل دینی اړتیاوې او پښتنې له هغه زده کړی، او هر څه در زده کړل هغه په یاد وساتئ. حضرت امام رضا علیه السلام داسې ډیر علمی او اعتقادی باسونه او مناظرې درلودلې چې خورا ځانګړی اهمیت یې درلوده. په دغو مباحثو کې د امام د پوهې ژورتیا ټولو ته ښکاره شوه. د امام رضا علیه السلام یو لقب عالم آل محمد یعنی د محمد د کورنۍ پوه هم دی. عباسی واکمن مامون به د امام رضا علیه السلام لپاره مناظرې هم جوړولې، خو دا لټه یې نه کوله ګوندې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ حقانیت او علمی عظمت خلکو ته ښکاره کړي، بلکې مامون په دغو ناستو او مناظرو کې د ډول ډول فرقو او دینونو پوهان بلل او امام رضا علیه السلام به یې ورسره مخامخاوه څو په خپل ګمان په دغو علمي سیالیو کې هغه مبارک په تنګڅې کې راولي. عبدالسلام حروی داسې کس دی چې د امام رضا علیه السلام په زیاترو مناظرو کې برخه درلوده. هغه وایي: هیڅوک مې تر امام رضا علیه السلام پوه ونه لیدل او هیڅ یوه پوه ورسره خبرې اترې نه دی کړې، مګر دا چې د هغه په علمي برلاسي یې ګواهي ورکړې ده.
ابراهیم بن عباس یو بل هغه کس دی چې د امام رضا علیه السلام پر علمی مناظرو دادا شوی. هغه وایي: حضرت رضا به هیڅ یوه مسئله به جواب نه پریښودله او څه یې چې ویل د قرآن مجید په استناد به و. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام له علمی پلوه تر دې حده توانمن و چې د تورات له منونکو سره یې د تورات، د انجیل له لارویانو سره یې د انجیل پر بنسټ، او له هرې فرقې او ډلې سره یې د هغو د اصولو پر اساس بحث او خبرې اترې او مناظره کوله، او د هم هغو له کتابونو یې دلیلونه راوړل. د امام رضا علیه السلام مناظرې دومره مستدلې او زړه راښکونکې وې چې په مناظرې کې یو شمېر برخوالو چې وتلي علمي شخصیتونه وو مسلمانېدل. چې یو مثال یې عمران صابی نومي کس دی چې له امام رضا علیه السلام سره یې له څو ساعتونو علمي مناظرې او مباحثې وروسته مسلمان شو، او د امام رضا علیه السلام د مکتب پر حقانیت یې اعتراف وکړ.
حضرت امام رضا علیه السلام د خپلو ګرانو پلار نیکونو په شان تر هر څه مخکې د پاک خدای مخلص بنده و، او هر څه د خدای په بندګۍ کې پلټل. د همدغې بندګۍ په رڼا کې یې په مبارک وجود کې لوړ علمي کمالاتو رایخت موندلی و. خراسان ته په سفر کې د هغه مبارک یو ملګری وایي: د سفر په مهال یوه کلي ته ورسېدو، امام رضا علیه السلام په لمانځه ودرېده او اوږده سجده یې وکړه. امام بزرگوار په سجده کې له خدای سره په عاشقانه راز و نیاز او د هغه په درگاه کې په تضرع پسې نور هم په دعا کې هیر نه کړل، او داسې دعا یې وکړه: لویا او مهربانه خدایه، په ختیځ او لویدیځ کې او په هر ځای ایماندار سړی او ښځې د خپل بخښنې او مهربانی وړ وګرځاوه.
د امام رضا علیه السلام د سیرت او کرچار په حق لا نقل شوی دی چې هغه مبارک به خپل شته په اړمنو ویشول، او په یو روایت کې راغلی دی چې امام رضا علیه السلام د عرفې په ورځ حج ته په خپل یو سفر کې خپل ټول شته په اړمنو وویشل. یوه کس ورته وویل: دغه ډول بخنه او سخاوت د تاوان او زیان لامل دی. امام رضا علیه السلام ورته په جواب کې وفرمایل: دغه ډول سخاوت او بخښنه زیان او تاوان نه دی، بلکې غنیمت دی. هیڅ کله داسې څه تاوان او ګرم مبوله چې په وسیله یې له خدایا د اجورې او کرامت غوښتنه کوي.
امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام ډیر متواضع او خاکسار وو، په دې ډول چې لمریانو او خدمتکارانو سره به په یو دسترخوان کې ناست او ډوډۍ خوړله. د هغوی خبرې اورېدلې او ورسره به یې ډیره مینه درلوده. حضرت امام رضا علیہ السلام د خدای د بندگانو په نسبت ډیر مهربان وو. د هغه مبارک په زیارتنامې کې لولو: سلام وی پر مهربان او رؤوف امام او پیشوا، امام رضا علیہ السلام به تر هر چا زیات له کمزورو او خدمتکارو خلکو سره مینه کوله. که یو چا به د امام رضا علیہ السلام ډیر کوچنی خدمت هم کاوه، نو هغه مبارک په یې په ډیر مننه او قدرونه کوله او خامخا به یې د هغه خدمت جبرانوه.
د کمزورو د مرستندوی حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه ولادت په مناسبت یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وړاندې کوو، او د هغه مبارک په غوره ویناو دا پروګرام هم پای ته رسوو. امام رضا علیه السلام فرمایي: له خلکو سره مهرباني او مینا نیم عقل دی. تر څو دا درې ځانګړنې او خویونه په بنی آدم کې نوی، د هغه ایمان پورا نه دی. د دین ژوره پیژندګلوۍ، په ژوند کې د اعتدال خیال ساتل، او په مصیبتونو صبر او زغم. همدغه راز فرمایي: که چیرې خلک زمونږ د ویناو په ښکلاو پوهو او خبر شي، نو د مونږ پیروي به وکړي.
ستوري پلمن کې
قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو. د پروګرام په دغه برخه کې زه فاطمی او زما محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو چې ستوري پلمن کې د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څنګه چې پوهیږئ، سعدی نه یوازې د خپل زمانې بې ساری شاعر وو، بلکې په نورو شاعرانو یې هم زیات اثر وکړ. په دې خپرونې کې هم غواړو له تاسو سره په نورو شاعرانو د سعدی د مفکورې او ادبیاتو اثرات وڅېړو. نو زموږ سره ملو اوسئ، له یوې لنډې دمې نه وروسته بیا ګرځو ستاسو خدمت ته.
زه هم ګران اوریدونکو په ځانګړي توګه د فارسي د ادبیاتو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې زما همکار اغلې فاطمی مخکې وویله، دغه خپرونه سعدي صاحب ته ځانګړې شوې ده، او غواړو د دغه لوی شاعر په ژوندانه مفکورې او آثارو باندې خبرې وکړو. ښه، کوم داسې نور لوی شاعران موجود دي چې له سعدي صاحب څخه یې اخیسته کړي وي او د هغه د آثارو تر اغیز لاندې راغلي وي؟ خو د نمخ کې چې د دې پوښتنې ځواب ورکړم، باید وایم چې سعدي یو داسې جامع شاعر وو چې په مختلفو شعري چوکاټونو کې تلپاتې آثار رامنځته کړي دي. خو د سعدي تر ټولو مشهور آثار چې بې بدیله دي او د نړۍ په کچه د سعدي صاحب د مشهورتیا لامل سوی دی، د هغه مینې ډک غزلیات او له پندونو ډکې قصیدې دي. سعدی صاحب فارسی ژبه ډیره اوچته کړې ده، او د نورو شاعرانو لپاره په یو ډول یعنی لاره پرانستې ده. د سعدی صاحب د اشعارو یو تر ټولو مهمه ځانګړنه د هغه روانوالی او ساده توب دی. هغه په خپلو شعرونو کې له سختو ټکو له کارولو ډډه کړې ده او تل یې هڅه کړې ده چې د عوامو په ژبې سره او په ساده ډول له مخاطب سره اړیکه ټینګه کړي. په دې خاطر د سادی صاحب په اشارو باندې ټوله خلک پوهېدای سي، نو ځکه یې زړونو ته لاره موندلې ده. له سادی صاحب څخه وروسته ډیرو شاعرانو هڅه کړې ده چې له دې ځانګړنې څخه په خپلو اشعارو کې کار واخلي.
په نورو شاعرانو باندې د شیخ سعدی شیرازی د اثراتو په اکله هم دومره وایو چې داسې لږ کسان پیدا کیږي چې په خپلو شعرونو کې د سعدی له اشعارو څخه اخیستنه نه وي کړي، تر دې چې ځینو شاعرانو د خپل نامې تر څنګ د سعدی شیرازی نوم هم راولي او ځینې هم لکه حافظ له دې پرته چې د سعدی نوم یاد کړي د هغه له اشعارو څخه اغیزمن شوي دي. بله شکه چې حافظ د فارسی ژبې په تاریخ کې له ټولو شاعرانو څخه د غزل په ډګر کې وتلی او غوره شاعر دی، خو هغه له سعدی شیرازی څخه الهام اخیستی ده او داسې عارفانه غزلیات یې ویلي دي چې لا هم د خلکو او د ادبیاتو د حیرانتیا لامل دی. په حافظ شیرازی باندې د سعدی اثرات په مختلفو اړخونو کې د سیړلو وړ دي. یو له تر ټولو مهم اړخ د هغه له لورې کارول شوي شعري ژبه ده. حافظ هم په خپلو غزلیاتو کې له روان او ساده او په عین حال کې له فصاحت او بلاغت نه ډکې ژبې څخه کار اخلي. هغه لکه سعدی کوشش کوي چې د پوهېدو وړ ژبې سره خپل مخاطب پوه کړي.
سادی صاحب په غزلیاتو کې مینی پورې اړوند عارفانه او اخلاقي موضوعات سره اخشل سوي دي. حافظ هم دغه روده تعقیبوي. دغه غزلیات هم له مینی ډک دي او پاینیال کې عارفانه او اخلاقي هم دي. که په لنډه توګه ووایو، حافظ د سادی د غزلیاتو د سنت میراث وړی دی. بل ټکی چې باید ورته اشاره وسي، له تملیحاتو او اشاراتو څخه استفاده ده. هم سادی او هم حافظ په خپلو شعرونو کې قرآنی، احادیث او تاریخي اشاراتو څخه کار اخلي. په دې کار سره د هغوی شعرونه ژوره معنا مومي او بډایه کیږي. له حافظ څخه ما سوا نور ایراني شاعرانو مسته چې له سعدي صاحب څخه اغیزمن سوي دي. له هغه جملې څخه کولای سو صاحب تبریزی، ملک الشعراء بهار او شهریار ته هم اشاره وکړو. دغه شاعران هر یوه په یو ډول سره له سعدي صاحب څخه اخیستنه کړې ده. صاحب تبریزی د یولسمې هجری پیړۍ لوی شاعر و چې د هندي رودې په اشعارو کې له ټولو وتلی شاعر بلل کیږي. سره له دې هغه هم د سعدي څخه اغیزمن سوی دی. د شعر او د فارسی د ادبیاتو ماهرین په دې باور دي چې صاحب تبریزی په فکری برخه کې له مولانا څخه اغیزمن دی، خو د شاعری د چلولونو په برخه کې له حافظ او د ژبې د څرنګوالي په برخه کې له سعدي صاحب څخه اخیستنه کړې ده.
عزیزانو، په صاحب تبریزی باندې د سعدي د اثراتو یو بل اړخ پند او نصیحت کولو ته د هغه لیوالتیا ده. سعدي په خپلو اشعارو کې په تېره بیا په بوستان او ګلستان کې زیاتې اخلاقي او ټولنیزې ټکې بیان کړي دي او هڅه یې کړې ده چې په یوې خوږې او زړه راښکونکې ژبې سره خپل مخاطب د ښې او ښېګڼې په لور هدایت کړي. صاحب تبریزی هم دغه کار کوي. هغه په خپلو شعرونو کې نصیحتونو او پندونو ته زیات اهمیت ورکوي او کوشش کوي چې له تمثیلاتو، حکایتونو، اخلاقي او ټولنیزو ټکو په کارولو سره خپل مخاطب ته خودنه وکړي. له سعدي څخه د صاحب تبریزی د اخیستنې بله بیلګه د روانې او ساده ژبې کارول دی. صاحب تبریزی هم هڅه کړې ده د سعدی په شان ساده ژبه استعمال کړي، خو سره له دې د صاحب تبریزی په اشعارو کې کارول شوې ژبه ځینې ځایونو کې یو څه پیچلې ده او سخت اصطلاحات هم پکې کارول شوي دي، ځکه چې هغه په هندي چوکاټ کې شعرونه ویلي دي. صاحب له سعدی څخه په اخیستنې سره د فارسی په شعر کې یو ځانګړی سټایل او سبک رامنځته کړی دی. هغه یوازې له سعدی څخه په اخیستنې سره بسیانه نه ده کړې، بلکې د هندي رودې له ځانګړنو څخه په استفادې سره فارسی شعر نور هم بډایا کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، ستوري په لمن کې د خبرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. له حافظ او صاحب تبریزی څخه ما سوا نور لوی شاعرانو مسته چې له سعدي صاحب څخه اغېزمن سوي دي، لکه ملک الشعرا بهار او شهریار. ملک الشعرا بهار چې اصلي نوم یې محمد تقی بهار دی، د ایران د معاصر تاریخ له ټولو وتلی شاعر، لیکوال، ادیب، سیاستوال او ژورنالیست بلل کیږي. هغه په 1215 لمریز کال کې په مشهد کې وزیږېدی او په 1216 لمریز کال کې په تهران کې وفات سو. دغه لوی ادیب په ایران کې د بلواو او لویو بدلونونو په پړاو کې اوسېدلی دی. هغه د خپل ژوندانه پر مهال د مشروطه انقلاب، لومړۍ نړیواله جګړه، د رضاخانی کودتا او د دوهمې نړیوالې جګړې کتونکی پاته سوی و. دا لویې پریښې د هغه په ژوند او په اثارو باندې ډیر اغیز کړی دی. په بهار باندې د سعدی اثرات له څو اړخونو څخه د څېړلو وړ دي. لومړی دا چې بهار هم د سعدی صاحب په شان په خپلو شعرونو کې له فصیح، بلیغ او په عینحال کې ساده او روانې ژبې څخه کار اخیستی دی. هغه هڅه کړې ده چې د فارسی ژبې د اصیلو ټکو په کارولو سره تلپاتې شعري آثار جوړ کړي. بله دا چې بهار د سعدی په شان ټولنیزو او ملي مسایلو سره دلچسپي لرله. سعدی په خپلو آثارو کې په تیره بیا په ګلستان کې د ټولنې اخلاقي او ټولنیزو مسایلو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. بهار هم دا روده کارولې ده. بهار په خپلو شعرونو کې د ایران سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل مطرحوي او هڅه کوي چې په حماسي ژبې سره خلک د آزادۍ او خپلواکۍ په لوري وبولي. هغه له سعدی صاحب څخه په اغېزمنتیا سره په فارسی کې یو ځانګړی شعري روده جوړه کړې ده.
رابه شو شهریار ته چې د ایران له لویو معاصرو شاعرانو څخه شمیرل کیږي. استاد محمد حسین بهجت تبریزی چې په شهریار مشهور دی، له ټولو محبوب معاصر شاعر بلل کیږي. د هغه اشعار د پخوا او د مډرن زمانې د شعرونو ترمیانز د پول په شان حیثیت لري. هغه په عین حال کې چې د فارسی د زاړه ادبیاتو سنت ته وفادار دی، له نویو مضمونونو او ژبې څخه هم کار اخیستی دی. که څه هم شهریار له سعدی څخه اغیزمن شوی، لیکن دغه اغیزه ډیره ښکاره او په مستقیمه توګه نه ده، لکه چې د ملک الشعرای بهار په اشعارو کې د لیدو وړ و. شهریار یو نوښتګر شاعر و. هغه له خپلې شخصي تجربې او ټولنیزې اندېښنې څخه په شعرونو کې کار اخیستی دی او یو ځانګړې شعري روده یې رامنځته کړې ده، خو هغه د فارسی د مخکنیو شاعرانو له میراث څخه بې برخه نه دی پاتې شوی. شهریار په خپلو شعرونو کې د مینې، غم، آرمان، هیله او ناهیلۍ باندې بحث کوي. هغه په ساده ژبې سره دغه احساسات انځوروي او مخاطب له ځان سره ملګری کوي. له یاده مو ونه وځي چې سعدی هم په خپلو شعرونو کې انساني احساساتو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. Thank you.
قدرمنو اوریدونکو ستوري پلمن کې د خبرونی د دغه برخي وخت پم دې زکه پایتر سیږي حاضر زم تاسو له زوره اجازه غواړم
او تاسو په الله تعالی سپارم.
المانزني خدایا پدا سرن زرن زوریم چته درملیه ددا سی سوی پهیلیم چته منزلیه ددا سی ستاینه بندیم چته وړیه زپتا سپو هیګم تپو خې ته هغه چې پخپل دی ویل او لکه چې ودی ویل هغه ستا په بیلتون کې وران هر څه دی زما پاخه اومه خواګه ترخه دی زما که په دنیا زرګونه خه دی زما پیستا لنومه پکار نه دی زما Thank you.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.